السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری خپرونه ته موز اسمت ساروان هر کله کوم د خبری خپرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دفاع او کورنوی چارو وزارت وای اوس د ټولو حملو مشري حقانی شبکه کوي. په دې او د طالبانو په منځ کې د حقانی شبکې د زیاتیدونکو رول او نور موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. خو لومړی به فرشته جلال زی درته ووای چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي. مهرباني.
مننه اسفت ساروان. اوریدونکو د مهمو خبرونو سرخط واوري. ایران د یو بالستیک راکټ د اسموینې خبر ورکړ. په تاجکستان کې چارواکي وایي د اسلامي دولت یادایش څلور مشکوک پلویان نیولې دي. او په روسیه کې نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی آلمان د پخواني شوروي د بری یو ویایمه کلیزه لمنځل کیږي.
خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې رحمت الله افغاني اوروي.
په سر کې هم د کورنوي خبرونو سره ټکی ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف خانی سبا سه شنبه په یو رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ سي. په افغانستان کې د قاتم ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن نن د بلخ له سرپرست والی سره وکتل او د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې په شربارغان او سلیپور ولایتونو کې 15 وسلوال مخالفان وژلي. اوس هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف خانی سبا سه شنبه په یو رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ سي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کی مستغنی وایي چې دوشنبه ته د ولسمشر محمد اشرف خانی د سفر هدف د دوه اړخیزو همکارۍ او پراختیا او پر اقتصادي پروژو بحث ده.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر سبا سه شنبه د افغانستان او تاجکستان د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او پراختیا په هدف په یو رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ شي.
ښاغلی مستغنی زیاتوي چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به هم د راتلونکي پنج شنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړ سي او د کاسازر پروژې د پرانستلو په مراسمو کې به ګډون وکړي. کاسازر د قرغزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا ګډه پروژه ده. په افغانستان کې د قاتم ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن نن د بلخ له سرپرست والی سره وکتل. د بلخ سرپرست عطا محمد نور نن په یو غونډه کې وویل چې د قاتم ماموریت له قومندان سره یې د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او د دوی د ښوونې او روزنې په لارو چارو بحث وکړ. ښاغلی نیکلسن په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالت راووزي او تهاجمي حالت خپل کړي. هغه زیاته کړه چې نړیوالو ځواکونو له افغان ځواکونو سره په ګډه په ننګرهار هر کې د داعش ډلې ځپلې او سلګونه جنگالي ورته وژلې. او د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې په شبرغان او سریپول ولایتونو کې 15 وسلوال طالبان وژلي، څلوېښت ټپیان کړي او 15 نورې نیولي. جنرال عبدالرشید دوستم چې خپلې د دغو عملیاتو مشري کوله رسنیو ته وویل چې د نن ورځې په پیل شوي عملیاتو کې په دواړو ولایتونو کې 40 کلي له وسلوالو مخالفانو پاک سوي. ښاغلی دوستم زیاتوي چې په تصفیه شوي سیمو کې به دایمي امنیتي پوستې جوړې کړي تر څو مخالفین یې د بیرته نیولو هوډ ونه کړي. تر اوسه وسلوال مخالفانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان الوند خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه له فرشتي جلال زی څخه باورې.
ایران د یو بالستیک راکټ آزموینې خبر ورکړ. د ایران نیمه خبری آژانس تسنیم د دې هیواد د یو پوځي چارواکي جنرال علي عبدالالهی په حواله نن وویل چې د آزموینه دوی ونی مخکې شوي او دا راکټ لشتلژ 2000 کیلومتره واټن په نقشه کولای سي. دا له غربي دولتونو سره د ایران تراټمي موافقې وروسته د تهران تر ټولو نوې راکټي آزموینه ده. امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو د ایران پر نوې راکټي آزموینې شدیدې نیوکې کړې دي. په تاجکستان کې چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش څلور مشکوک پلویان نیولي چې په دې هیواد کې د تروریستي حملو پلان درلود. د تاجک چارواکو په وینا دې کسانو غوښتل چې نن هلته د بری ورځ د لمانځلو په ځانګړي مراسمو کې حملې وکړي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روسیې پولیسو د معلوماتو پر اساس د جمعې په ورځ یو تاجک وګړی مونګلی قلوف چې له مسکو ورغلی ونیولی دی. د دې وګړي درې نور ملګري په تاجکستان کې وو. دا څلور تنه تورن دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو په پلویه په دوشنبه ښار کې تروریستي حمله کوله. د مسکو پولیسو تیره اونۍ د منځنۍ اسیا د هیوادونو ګڼ شمېر وګړي په دې ښار کې د تروریستي حملو د پلان په تور ونیو. روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی آلمان د پخوانی شوروي د بری یو ویایمه کلیز آلمانځي په مسکو کې په نننیو مراسمو کې چې په دې اړه جوړ سوي پوځي پریډ کېږي چې تر لس زره زیات کسان لږترلږه 150 پوځي وسایط او نور پوځي تجهیزات په ګډون پکې کوي. په دې مراسمو کې نن لسګونو الوتکې نمایشي پروازونه هم کوي. یو شمېر روسان به نن د خپلو کورنیو د هغو غړو عکسونه لېږدوي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې یې ګډون کړی و. د نازی رهبر اډولف هیټلر ځواکونو د 1943 میلادي کال په جون کې پر پخواني شوروي اتحاد برید وکړ. په دوهمه نړیواله جګړه کې لږترلږه 60 میلیونه روسي وګړي ووژل او زخمیان شول. په شمالي کوریا کې واکمن کانګرس یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له حکومت غواړي څو ځانه د دفاع لپاره د هیواد اټومي پروګرام له کمی او کیفي پلوه پیاوړی کړي. د شمالي کوریا کانګرس په وروستیو څلورو لسیزو کې اول وار دا پریکړه هم وکړه چې څو بل اټومي ځواک پر دوی برید ونه کړي، له خپلې اټومي وسلې به کار نه اخلي. د شمالي کوریا کانګرس د خپل کار د پیل په دریمه ورځ دا پریکړه کړیده. کانګرس په شمالي کوریا کې له تخنیکی پلوه د پریکړو عالی مرجع ده. شمالي کوریا په جنوري کې څلورمه اټومي ازموینه وکړه او په فبروري کې له لری واټن شتون کې توغندي وازمویل چې له امله یې ملګرو ملتونو تازه بندیزونه ورباندې ولګول. په مسکو کې پولیسو نن کرملین ته نږدې په هغه سیمه کې چې د اپوزیسیون یو سیاستوال بوریس نیمتسوف وژل سوی و یادګاري څلی لری کړ. د اووډي په نوم یو انټرنیټي خبری سرچینه وایي چې پولیسو هغه دوه بشری فعالان هم نیولی چې د شپې له خوا یې د دې ځای څارنه کوله. هغه فعالان چې په دې سیمه کې نیول شوي دي تر څو ساعتونو وروسته بیرته خوشې شوي او د هغوی نوم نه دی څرګند سوی. په مسکو کې بشری فعالانو د شپې له خوا د نیمتسوف د یادګاري څلی د څار ماموریت اخیستی و او په نوبت به دغه ځای ساتنه کوله، ځکه له جنوري راهیسې پر دې ځای څو وارې د ناڅرګندو کسانو لخوا حملې شوې دي. د بوریس نیمتسوف د وژل کېدو پر ځای ګلان او د هغه عکسونه او پوسټرونه هم پولیسو ایسته کړي دي. بوریس نیمتسوف د تیر کال د فبروري په 28مه کرملین ته نږدې پر یوه پله وویشتل او ووژل سو. او د نازی آلمان د دیکتاتور مشر اډولف هیټلر مجسمه په 1.2 میلیون ډالر خرڅ سوه. دا مجسمه چې اډولف هیټلر په ځنګنو ناست دی او دعا کوي پرون په نیویارک کې مزایده ته شوې. مجسمه ماو ریزیو کتلان جوړه کړې او دا اول وار دی چې د دې ایټالوي هنرمند یو هنري اثر په دومره لوړه بیه پلورل کېږي. د هیټلر د مجسمې بحثونه پرول ځکه کچېری دغه مجسمې ته لشا کتل سی وای یو ماشوم د په حال کې دل کېږي، خو مخامخ د هیټلر څیره ده. او اوس مرزیه احمدزی د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د هوا د حالاتو په اړه معلومات وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمن وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 2.2 او ټیټه 14، په هرات کې باسمن وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 12، په کندهار کې باسمن صاف وي د تودوخې لوړه درجه 3.7 او ټیټه 19، په مزار شریف کې به اسمن وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 3.4 او ټیټه 20، او په جلال آباد کې به هم اسمن صاف وي د تودوخې لوړه درجه 3.7 او ټیټه 40.
خبرونه مولا آزادی رادیو اورید وریدل. آزادی رادیو خبری خبرونه اورید. دی خبرونه په دوام کې وری. افغان چارواکي وایي اوس د هیواد د ټولو تروریستي بریدونو مشري حقانی شبکه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي بریدونو ته دوام ورکوي.
اوس موږ هر ورځ 15-16 پلان شوي عملیات لرو د هیواد په 15-16 ولایتونو کې.
ولسمشر غنی د کاسا زر پروژې په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته ځي. دا پروژه افغانستان ته څومره مهمه ده؟
په دغه قرارداد کې د افغانستان طرف ته د افغانستان هیواد ته یو مقدار برق تخصیص ورکړل شوی چې ورته سي زیات شمېر خلک په کار بوخت کیږي.
په هلمند کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه دوام لري.
دا پول دای تراو چې تقریبا دوه درې سره د موبایل سرک سره وصلای دیوال د استنادي د جادې کولای شي تقریبا 1300 واجب مزمکه د سیلاب د خطر نه خلاص کی.
د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت وایي چې په نو ولایتونو کې د و او بیا پروژو موافقه لاسلیک کړې ده. په دې اړه هم راپور لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس حقانی شبکه په ټول افغانستان کې د طالبانو د تروریستي حملو مشري کوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې کس هم داعش، القاعده او طالبان ګواښونکي ډلې وبللې، خو ویل د افغانستان امنیت ته جدي تهدید تر ټولو زیات حقانی شبکه پیښوي چې دا مهال د طالبانو مشري هم په غاړه لري. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
کڅه هم د حقانی شبکې او طالبانو ترمنځ د نږدې اړیکو موجودیت نوې خبر نه ده، خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حقانی شبکه د طالبانو ټوله قمانده پر غاړه لري. د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی د ملي دفاع وزارت له وایان دولت وزیري سره د دوشنبه پورس په کابل کې د خبري ناستې پر مهال وویل چې فعلا په افغانستان کې د طالبانو د قمندې مشري حقانی شبکې پر غاړه اخیستې ده.
فعلا تمام مسؤلیت فرماندهی طالبان را حقانی به عهده گرفته.
د وی فعلا د طالبانو د قومندې ټول مسولیت حقانی پر غاړه اخیسته. حقانی القاعده دا ټول یو دی، اما په مختلفو نمونو او په بیلابیلو شبکو کې فعالیت کوي. لبد مرغ اصلي ګواخ هم دوی دي. نو د دې لپاره دغه موضوع زموږ د ټولو امنیتی بنسټونو او د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې کاملا واضح ده. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د افغان امنیتي چارواکو د معلوماتو پر اساس په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله هم حقانی شبکې تنظیم کړې وه. موده وړاندې د کابل د امنیت رئیس هم ویلي وو حقانی شبکه چې له پولې اخوا د ځینو استخباراتي کړیو ملاتړ هم له ځان سره لري، په افغانستان کې پیچلي او خونړۍ بریدونه پلانوي. له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي په روان زیږدیز کال کې به د وسلوالو د ځپلو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري چې له ښاغلي صدیقي سره یې په ګډه خبري ناسته کې خبرې کولې وویل افغان ځواکونه د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په څیر په ورځ کې له 500 تر 180 هوایی پوځي او اکمالاتي پروازونه کوي.
اوس خو سقل خو موږ په ښه حالت کې یو، مورال مم لوړ دی، قوتونه مم ډیر دي. دا اوس تاسو وګورئ موږ هوایی قواو د نن د اتیاو نه زیات پروازونه په ټول افغانستان کې کړی دي. یو هوایی قواوی چې ډیر قوي قواوی وي د ورځې 100-200 پروازه نشي کولای. د زموږ اوس هوایی قواوی هر ورځ د 500 نه نیولې تر 150 180 پروازونه پوری کوي، ماریبوي او اکمالاتي پروازونه.
د دفاع وزارت وایي که څه هم دا منی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو تحرکات ډیر شوي، خو تاکید کوي چې د طالبانو عمري عملیات ناکام شوي دي. د دفاع کورنیو چارو وزارتونو ویاندویان وایي پر افغانستان جګړه تحمیل شوي، خو که افغانان د خپلو امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي هرو مرو به پروانه جګړه کې برای د افغان ولس او امنیتي ځواکونو په برخه شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت له قوله مو واوریدل چې دا مهال حقانی شبکه په ټول افغانستان کې د طالبانو د حملو مشري کوي. د وسلوالو طالبانو د مرستیال مشر په توګه د دې شبکې د مشر سراج الدین حقانی له ټاکل کېدو او د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د هواري لپاره د حقانی شبکې له وروستیو هڅو داسې انګیرل کېږي چې دغه شبکه د افغانستان د دولت پر ضد په جګړه کې خپل رول پیاوړی کوي. په دې اړه اسوشیټ پریس خبري آژانس یو راپور چمتو کړی چې غټه کې نوریاس نوریه همدا اوس دراوروي.
بلې، مننه سروان صاحب. د افغانستان په جګړه کې د حقانی شبکې چې ویل کېږي مرکز په پاکستان کې د رول هغې وروسته پیاوړی شو چې د طالبانو نوی مشر د دې ډلې مشر سراج الدین حقانی خپل مرستیال وټاکه. دغه راز د طالبانو د مشرتابه په لیکو کې د حقانی نفوذ وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د هواري هڅې کړي دي. د اسوشیټ پریس خبري آژانس راپور له مخې حقانی شبکه چې امریکا تر روسي ډله نومولې کولی شي طالبان ډیر پیاوړي کړي او په افغانستان کې سګ دوبی هم د جګړو تنور ګرم وساتي. د طالبانو د پیاوړي کېدو یوه نښه هم د کابل د تېرې میاشتې حمله وه چې 46 کسان پکې ووژل شول، او د کارپوهانو په وینا دا داسې یوه پرمختللې خونړۍ حمله وه چې له حقانی شبکې پرته وسلوالو نشوی ترسره کولی. د اسوشیټد پرس په لیکنه دغه پیښې د کابل او واش د کابل او اسلام آباد په لانجمنو اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړ. افغانستان له پاکستانه غواړي چې حقانی شبکه وځپي او اسلام آباد تورنوي چې د دې ډلې فعالیت زغمي، خو پاکستان بیا دا تور ردوي. د طالبانو د مشرانو د وی غونډې په اړه صوتي پیغام چې اسوشټډ پرس خبری آژانس تر لاسه کړی پر طالبانو د حقانی ډلې د نفوذ یو تصویر ورکوي. په دغه غونډه کې چې په یو نامعلوم ځای کې جوړه شوې د طالبانو نوی مرستیال مشر سراج الدین حقانی د غونډې ګډونوالو ته وایي چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي او د دښمن په وړاندې پر جګړې تمرکز وکړي. د آژانس په وینا په دغه صوتي پیغام کې د حقانی غږ پیژندل شوی چې دغه څرګندونې د هغه دي. د طالبانو د مشرتابه لپاره د سراج الدین حقانی له ټاکلو ښکاري چې د طالبانو په مشرتابه کې د دغې ډلې مستقیم رول زیات شوی دی. حقانی شبکې چې څو کاله مخکې له طالبانو سره خپل پیوستون اعلان کړی و تر ډیره په خپلواکه توګه فعالیت مخته وړ. ویل کېږي چې دغه ډله به په زرګونو وسلوال لري او د کلونو په تیریدو سره لیدل شوی چې دغې ډلې چې د پاکستان د استخباراتو له مرکزي ادارې ISI سره نږدې اړیکې لري له طالبانو سره ډیره مرسته کړې ده. د واشنگتن د وودرو ویلسن په نړیوال تحقیقاتي مرکز کې څیړونکی مایکل ګولمن وای یوازې یوه منبه نه ده چې حقانی پیاوړي کوي بلکې درې مسلو ته باید پام وشي. په خپل د دې شبکې غړي له پاکستان سره اړیکې او د خلیج له هیوادونو سره اړیکې. د طالبانو د مشرانو په غونډه کې سراج الدین حقانی پر ټولو طالبانو غږ کوي چې د ګډ دښمن چې هغه بهرني کافران دي په وړاندې یو موټی شي. د طالبانو یو مشر د خپل نوم د نه ښودلو په شرط اسوشټډ پرس خبری آژانس ته ویلي چې حقانی د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره هم ډیرې هڅې کړي دي.
د حقانی شبکې په اړه د اسوشیټډ پرس خبری آژانس راپور مو اورېده. په دې راپور کې ویل شوي و چې د شبکې د طالبانو په منځ کې د جنګي او خپل منځي اختلافاتو په حل کولو کې رول لوبولی دی، خو د دې شبکې له هڅو سره سره په هلمند کې د طالبانو ترمنځ نښتې دوام لري. په دې اړه هم وروسته راپور لرو. له لنډې خبرتیا وروسته مایکروفون تاسو اوریدونکو ته سپارو چې د ترافیکي پیښو په اړه خپل نظر څرګند کړئ. پرون په غزنی کې د دوو بسونو او یو ټانکر ترمنځ په تکر کې په لسکونو کسان مړه شول. ویل کېږي چې په افغانستان کې ترافیکي پیښې زیاتې دي او تلفات د جګړې تر تلفاتو هم زیاتې. ستاسو په نظر علت څه دی، باید څه وشي؟ له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري. څلور بجې او ولس دقیقي دي. خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې اوس تاسو اوریدونکو ته موقع درکو چې د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړئ. په افغانستان کې ترافیکي پیښې زیاتې کیږي، ستاسو په نظر علت څه دی؟ پرون هم یو ډیره خونړۍ پیښه وشوه چې په لسګونو کسان پکې مړه شوي دي. پرون ویل شوي ول چې درې اویا تن مړه شوي دي، خو د غزنی د والی مرستیال د والی ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې تر دې یو څه لږ کسان په دې حادثه کې مړه شوي دي. د ټلیفون شمیرې 0993 203 540 بل شمیره 0923 255. اوریدونکو لرو مهرباني کوئ صاحب، مهرباني ستاسو په نظر ترافیکي پیښې ولې په افغانستان کې زیات دي او باید څه وشي چې مخه ونیول شي؟
زما په نظر خو ترافیکي پیښې په افغانستان کې ځکه زیات دي چې د افغانستان د خلکو ارزښت د ګټو او د خپلو شخصي منافعو په مقابل کې موټروانانو او نورو خلکو ته نشته.
بله صاحب، ډېره مننه چې لنډ نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، مهرباني صاحب. مهرباني صاحب یو څه ژر ټلیفون مقطع شو. خیر، بل اوریدون کتاب موقع ورکو چې دوی څوایي ستاسو په نظر په افغانستان کې ترافیکي پیښې ولې زیاتې کیږي او علت مو وایست او دا هم وایست چې څه باید وشي چې د دا ډول پیښو مخه ونیول شي؟ مهرباني کوئ صاحب.
زما په اند باندې دلته دوه اساسي مشکل شته. یو د سړک تنګوال دی او دویم دغه کم د عصري حاضر رایندگان چې دي دا مکمله توګه نه دي مسلواد تربیه سوي. اسی اشتیدن زده کړی دی سر اخلاص او په عین حال چې نشیان هم دي. زما هیله د دولت څخه دا ده چې د سړکونو تراختیا او د پلچکونو جوړول او په عین حال کې ډریوران تربیه ورکول و یا سم سره ځینې کتل و چې آیا ته واقعا موټروان یې او که چې یو کلوخسپار یې راغلی د خلکو ضمانت یې په غاړه اخیستی دی.
سلامت سلامت اوسئ. کور مدن یو بل اوریدونکی حمله لرو نه ټلیفوني قطع شو. بس همدومره به فکر کوم کافي وي. تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې هم په همدې موضوع خپل نظر ولیکئ. ستاسو نظر به وروسته له نور اوریدونکو سره شریک کړو.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
تاسې زموږ شخلا ازادي راډیو اوري. 4:40 شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا په رسمي سفر تاجکستان ته لاړ شي. دوشنبه ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په باب ویل شوي دي چې د دو اړخیزو اړیکو او اقتصادي پروژو په اړه به خبرې وکړي. په دې اړه د حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان جمهور رئیس په د سه‌شنبه په ورځ تاجکستان ته په خپل لومړني سفر کې له بیلابیلو تاجکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو همکاریو ترڅنګ پر امنیتي مسایلو هم خبرې وکړي. د دغه وزارت وایي چې کی مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل په پام کې چې د جمهور رئیس له سفر دوه ورځې وروسته اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د کاسازر پروژې په مراسمو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته سفر وکړي.
جلاد ماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان فردا سه‌شنبه مورخ 10 می‌سال روانگذاری
دی وی په پام کې دا سبا سه‌شنبه د افغانستان جمهور رئیس تاجکستان ته رسمي سفر ولري. دغه سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو لا پیاوړتیا ده. په ورته وخت کې په پام کې دا چې د میری میاشتې په 12 نیټه اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د کاسازر پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته سفر وکړي. خغلی مستغنی وایي چې د کاسازر پروژې د پرانیستې په مراسمو کې به په دغه پروژه کې د شاملو هیوادونو استازي ګډون وکړي. د کاسازر پروژې هوکړه په 2009 میلادي کال کې د افغانستان، تاجکستان، قرغیزستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوه. جمهور رئیس واک ته رسیدو سره سم د امریکا، اروپایي ټولنې، ایران، هند، ترکمنستان، چین او پاکستان په ګډون ځینو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم بلجیم، بریتانیا، قرغیزستان، امریکا، تاجکستان، مصر، چین، ایران او هند ته سفرونه کړي دي. تاجکستان ته تا د افغان ولسمشر د سفر ورځې معلومې نه دي، خو یوې سرچینې ویلي چې دغه سفر به 4 ورځې نه وي. خو په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي د هیواد امنیتي او اقتصادي وضعیت ته په کتو یو هیواد ته د دواړو مشرانو هم مهاله تګ مناسب نه دی. سیاسي کارپوه متي الله خروټي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو دغه شرایط کې چې تهدید امنیتی هم وجود لري او دلته عمل هم جنگ اعلان شده ناشده هم زمون که واد سره وجود لري، د دې سفر د فکر کوم د سي معقول حرکت نه ده چې دولت مشتان په دې چې خلای سیاسي پدې کې باید کېږي او خلای سیاسي نه سوء استفاده هم کېږي، مشکلات یې دي. دا یعنی معقول حرکت یا معقول زما په نظر نه ښکاري.
خغلی خروټي وی هم مهاله یو هی واته د دوړ مشانو سفر منفي انعکاس لزان سره لري او دا سنگیرل کیږي چې ګواکې دواړه مشران واحد نظر نه لري.
له متی خروټي سره مو مرکه هم کړې ده. ولسمشر غنی لکه څنګه چې په دې راپور کې مو اوریدل سبا تاجکستان ته ځي. ورپسې اجرائی رئیس هم دغه هیواد ته سفر کوي چې د کاسازر پروژې په پرانیستون کې غونډه کې ګډون وکړي. دا پروژه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ په دې موضوع می د چارول کارپو انجینیر متیولا متی خروټي سره خبرې کړې.
دا چې د کاسا پروژه د برېښنا د انتقال پروژه افتتاح کیږي، چې شون دلته په دې پروژه د افتتاح پروژه د دې پروژې په تکمیلولو کې د همسایګانو ګټه په خصوص د پاکستان ګټه نغښتې ده. زه دا په فعال نیک وینم. اوس پاکستان اخلاقا خپل د ګټې په خاطر ځان مکلف ګڼي چې نور د افغانستان د دولت د افغانستاني دولت مخالفین د روزلو نه د تعمیل و تحلیل تسلیح و تجهیز نه خودداری وکړي او د سولې په ارتباط افغانستان کې فکر وکړي. یعنې افغانستان لپاره د سولې په ارتباط فکر وکړي.
بله، دا خو سیاسي یا نظامي ګټه شوه، اقتصادي ګټه یې سره.
یو ملک چې هغه نه ترانزیت د برېښنا د لاین، ترانزیت د انتقال د پایپ لاین، ترانزیت د وسایط، هغه ملک مجبور و مکلف ده بنه مرجع یو تکس ورکړي. په دغه قرارداد کې افغانستان طرف ته د افغانستان هیواد ته نه تنها دا چې یو مقدار برق یا برېښنا هغه سویل تخصیص ورکړي چې ورپسې زموږ او تاسې د افغانانو یو چې زیات شمېر خلک په کار بوخت کېږي، یعنې مصروفیت ورته پیدا کېږي. کیږي په زمين کې منګه تضمین شوه دا برق لرو تضمین شوه په دې مونږ نن سبا زمونږ تاسو د افغانستان برقونه چې ستدي او د برېښنا چې دا وارداتي برېښنا ده سوي چې د بل چا په هیوا پلاس کړه امنیت مثلا منګه نشو کولای سم تضمین کو
بیا تاسو وایئ چې دا برېښنا بدیدې سبب شي چې د څو هیوادونو برېښنا د افغانستان لاري انتقال شینو ک لوی وسره د افغانستان مثلا روابط خرابېږي د بل برېښنا په ځای پاتوي الدره چې دا هم وارداتي برېښنا ده
یقینا ګورې دا وارداتي برېښنا زمونږ د هیواد برېښنا وارداتي برېښنا نه ده دا د بل دریم هیواد برېښنا وارداتي برېښنا ده چې زمونږ د لارې نه مثلا ترانزیت زمونږ خاورې باندې کیږي د بینان اصلي مرجع چې هغه ضرورت لري کچیر دا برېښنا قطع شي هغه مرجع خساره ویني پاکستان تاسو ته خیم پاکستان کې هلته اقتصادي تاسیسات ډېر قوي توګه فابریکې جوړېږي خلک سرمایه ګذاري کوي که دغه برېښنا قطع شي هلته خسارات بلفل بین عملا احساسي په دې خاطر باندې نه تنها چې من صدا اقتصادي ګټه لري بلکې د نظامی نقطې نظر د آرامش پر وړاندې کې د سولې پر
وړاندې هم یو بل پښتنه ورسته پښتنه مې دي برېښنا یا برق د اندازې په ارتباط ده ډېر خلک نه پوهیږي چې کیلو وات څومره ده کیلو وات څومره ده د چې کاسا زرد میشي مطلب څه دی څومره برېښنا
اوګوري اصلا منګه فعلاً په افغانستان کې چې برېښنا استفاده کوو دغه په حساب د ولتاژ منګه استفاده کوو یعنی په دې مفهوم چې هر وسیله برقی چې افغانستان کې کار کوي دغه 240 ولتا تر 350 ولتا پورې غلري دغه استفاده د ولت هدف کې دا ده چې ولت امپیر دا په نیمه وخت چې ولت در د امپیر څنګه وات جوړیږي منګه کاسا 2000 شده یا کاسا ادا دا په وات په حساب ده یعنی میگا وات منګه استلا ورته ورکاو په تور دي مثال منګه وخت چې فاصله اندازه کوو فاصله په کیلومتر اندازه کوو دا په میگا وات او اخیری معیار د اندازي چې دغه میگا وات زر کیلو وات زمنګ کیږي په میگا وات د عمده راځي بهغه چې تقسیماتيږي سټیشنونه سب سټیشنونه برجونه دا به ولتاژ تبدیلیږي
انجینر متیولا متی خروټیو
ازادي رادیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
په هلمند کې د طالبانو په خپل منځي جګړه کې 19 کسان وشل شوې دي د هلمند والی او ولایتي شورا تاییدوي چې د مرجع په تریخ ناور سیمه کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه اوس هم دوام لري او دواړو خواو ته مجروبله اوښتي ده په دې اړه له هلمند د ازادي رادیو د خبريال راپور ووري
د وسلواله طالبانو د دوه ډلو ترمنځ دغه نشته د یک شنبه په ورځ پیل شوې ده او ویل کی روسوم د اختر محمد منصور او ملا محمد رسول پلویان یو بل ته پسنګرونه کې ناشته جګړه د لشکرګاه په جنوب لویدیس کې د مرجو ولسوالۍ اړوند د تریخ نور پسم کې رامنځته شوې ده د هلمند ولی حیات الله حیات ازادي رادیو ټول د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ دغه نشته د طالبان د دوه ډلو ترمنځ د غنښته کې د اختر محمد منصور لاس او د ملا محمد رسول د ډلې نه تنه وجل سوی او شمیر نور ټپاندی
منګه هغه معلومات چې لرو په تاریخ ناور د مارجې کې د ملا منصور او د محمد رسول د ډلو ترمنځ د پرونه ریسن خطه شوه ده چې د دین خطه په تراس تقریبا 19 کسان وجل شوی دي چې لاس د منصور د ډلې دي او نه د محمد رسول د ډلې دي دا هغه معلومات چې تر اوسه منګلرو دي دوه تر وسو ترمنځ وس هم دا جنگ روان ده خال خال د ذکیږي هغه ابتدایي معلومات چې موږ راوړل
دا لمړی ځل دی چې د طالبانو دغه دوه ډلې په خپل منځ کې نشته کوي تر دې وړاندې په هرات زابل او روزګان ولایتونو کې ورته شتره مستوي دي د ملا محمد رسول د ډلې مرستيال او ویان عبدالمنان نیازی د دې راډیو ته د مرجع په تاریخ نه ورکی د دوی او ملا اختر محمد منصور د وسلوالو ترمنځ جګړه تایید کړه خو د طالبانو ویان کړه سوب احمدی رسنی ته ویلي دي چې د تاریخ نه ور جګړه د طالبانو خپل منځ نه شته نه بلکې د طالبانو او محلي پولیس ترمنځ وي چې تلفات هم راډولې دي د هلمند ولایتي شورا مرستيال مجید اخندزاده هم د وسلوالو د دوه ډلو ترمنځ د نشته تایید کوي خو د مرګ جو بشمره د والی حیات الله حیات سره فرق کوي
د مرګ جې په د تخ نه وخت سیمه کې الته د دوی دواړو ډلو ترمنځ بین باندې جنگ ایجاد شوی دی چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مجبور لا وشته ده چې تلفات هم لګي دواړو خواوې تر مازیګا په دې تر ماشام په دې جنگ روانو او جنگ شروع او وسپیلانم د خپل موضوع کې څنګه ناشتي
په هلمند کې د 215 میوان کل اردو مسؤلین هم د طالبانو ترمنځ روانه نشته مني. د کل اردو په یو خبر پاڼه کې د دواړو ډلو ترمنځ په نشته کې د وژل شوو کسانو شمېره 13 ښودلې ده او د دوی ترمنځ یې د جګړې د دوام خبر ورکړی دی. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
احمد لزابل لیکلی د افغانانو په سرنوشت تجارت روان دی. دی وی چې د نمائندګیو مسؤلین د خپل شخصي ګټو لپاره زیاتې سوارلیانې په موټرو کې چل کښینوي ځکه د ترافیکي پیښو سبب کیږي. محمد اخلاص یار وایي ترافیکي پیښې ځکه کیږي چې شرکت والا موټروانانو ته وایي چې هر یو مخکې ورسېدی نو انعام درکول کیږي. غلام سرور نبیخي لیکلی دی وایي زما په نظر د ترافیکی پیشو یو عمده علت داره چې موټروانان موټرونه تیز چلوي او ترافیکی مقررات نه رعایتوي او څوک هم نشته چې موټروانان ملزم کړي چې ترافیکی مقررات رعایت کړي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 دی. اوس هم توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې فرشته جلالزی اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا تاجکستان ته ولاړ سي. د ښاغلي غنی د دې سفر هدف له تاجک چارواکو سره پر اقتصادي پروژو خبرې کول شوګر سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې د طالبانو قومنده د حقاني شبکې اخیستې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نن خبریالان ته وویل چې د امنیت لپاره د افغانستان لپاره تر نورو وسلوالو ډلو د حقانی شبکې خطر زیات دی ځکه دا شبکه اوس په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت رهبری کوي. د غزنی د ولایت چارواکو نن وویل چې په مقور کې د موټرو په ټکر کې د وژل شویو کسانو شمیر 250 دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت چارواکو وویل چې له روغتونونو د معلوماتو په ترلاسه کولو کې د تخنیکي ستونزو له امله په دغه شمیره کې تېروتنه سوې وه او پرون 3 ښودل شوې وه. ایران د یو بالستیک راکټ د ازموینې خبر ورکړ. د ایران نیمه خبری آژانس تسنیم د دې هیواد د یو پوځي چارواکي په حواله نن وویل چې د ازموینه 2 مخکې شوي او دا راکټ لږ 2000 کیلومتر لري واټن وشتلی شي. په تاجکستان کې چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش 4 مشکوک پلویان نیولي چې په دغه هیواد کې د تروریستي حملو پلان درلود. تاجک چارواکو په وینا د کسانو غوښتل چې نن په دوشنبه ښار کې د بری ورځ د لمانځلو په ځانګړو مراسمو کې چاودنې وکړي. روسیا او د پخوانی شوروي زیات جمهوریتونه نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی آلمان د پخوانی شوروي د بری یو اویایمه کلی زلمانځي. په دویمه نړیواله جګړه کې تر 40 میلیونه زیات روسان ووژل او زخمیان شول. او د مسکو پولیسو نن کرملن ته نږدې په هغه سیمه کې چې د اپوزیسیون سیاستوال بوریس نیمتسوف وژل سوی و د هغه په نوم یادګاري څلی لرې کړ. ګلان او پوسترونه یې له سیمې څخه ایسته کړل. اوس مرزی احمدزی څو سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د آزاد مبارزو په برخه کې نړیوال اتل باز محمد مبارز په مسکو کې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. د افغانستان د آزاد مبارزو فدراسیون رئیس نور الله شاروخي نن آزادي رادیو ته وویل چې هڅه کوي مبارز ته د نړۍ په معتبرو سازمانونو کې د مبارزو لپاره زمینه برابره کړي. نوموړی وایي موږ زیاته هڅه کوو چې د نړیوالو اړیکو له مخې نور لوبغاړو ته هم د مبارزو ښه زمینه برابره کړو. په ځانګړې توګه باز محمد مبارز ته چې روسي څخه سربیره په نور میدانونو کې هم ښه سیالي ولري. پرون شپه باز محمد مبارز د موسکو په ریو استادیوم کې چې په زرګونه نندارچیانې نندارې ته ورغلی وو خپل مقابل لوري سیال ته ماتې ورکړه. دا د باز محمد مبارز و حرفوي سیالۍ ده چې د او اف سي په سازمان کې بریالیتوب خپلوي. په ننګرهار ولایت کې د 5 زونونو ترمنځ د کرکټ د تورنمنت سیالۍ دوام لري. د افغانستان د کرکټ بورډ وین عزیز الله فضلي نن آزادي رادیو ته وویل چې نن د دغو سیالۍ درېیمه ورځ ده او په دغو سیالۍ کې 15 تنه لوبغاړي د 15 زونونو څخه ګډون کوي. د دغه سیالۍ څخه هدف د کرکټ د 19 کلونو ټیم لپاره د غوره سیرو معرفي کول دي. او د هسپانیا د لالیګا د فوټبال لیګ سیالۍ په ودیر شمونی کې پرون شپه د ریال مدرید ټیم وتوانید چې د والنسیا ټیم ته ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې ریال مدرید درې د دوو پر وړاندې د والنسیا ټیم ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د سانتیاګو برنابو په استډیوم کې ترسره شوه. بارسلونا او اتلتیکو مادرید هم خپله سیالۍ ترسره کړه چې د بارسلونا ټیم 15-0 پر وړاندې د اسپانیول ټیم ته ماتې ورکړه او خپل ځای د هسپانیا د لالیګا په سر کې ساتلی دی. خو د اتلتیکو مادرید ټیم د لیوانتا ټیم پر وړاندې ماتې وخوړه او درېم مقام خپل کړ. په دغه توګه د لالیګا د اتلولۍ د ګټلو لپاره د ریال مادرید او بارسلونا ټیمونو لپاره دوه نورې سیالۍ ډېرې مهمې دي، ځکه چې دواړه ټیمونه د یوه امتیاز له مخې اول او دوهم مقام لري. د خبرونو پای
تاسیل ازادي رادیو خبری خبرونه اورید. د خبری خبرونه په دوام کې بیا هم د افغانستان او سیمو نړۍ په ارتباط راپورونه او مرکې لرو. دفاع وزارت وای شفق عملیات بریالی دی او د طالبانو عمری عملیات ناکام کړی دی. د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت په 9 ولایتونو کې د و اویا پروژو موافقه لاسلیک کړه.
دا پول دای تراو چې تقریبا دوه درې سره د بوبلو سړک سره وصلای دیوال د استنادي د جاګر کولای شي تقریبا نتر اسو اجر بزمکه د سیلاب د خطر نه خلاصه کی.
د پینټاګون په یو راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو رول مبهم دی. په هلمند کې د کوکنار او مخدرو موادو په اړه یو ځانګړی راپور هم په دې خبرونه کې وړاندې کیو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12:00 وی اوري. په همدې څپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د شفق په نوم پسرلنی عملیات بریالي بولی او وایي افغان ملي اردو او ملي پولیس دواړه په دغو عملیاتو کې ګډون لري. په دې اړه د اجمل تورمان راپور ووري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق عملیاتو له پیل راهیسې د وسلوالو مخالفینو په سلګونه کسان وژل شوي چې په لسګونه مهم کسان هم پکې شامل دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ځواکونه ان له ژمي نه د دغو عملیاتو لپاره په تیاری کې ول او له همدې امله د دې جوګري چې په دوامدار ډول عملیات وکړي.
اوس موږ هر ورځ 15-16 پلان شوي عملیات لرو د هیواد په 15-16 ولایتونو کې، یعنی په دوامدار توګه باندې موږ کولای شو چې عملیات وکړو او دا عملیاتو ډیره ښه نتیجه هم ورکړی ده او په دې زمر کې هیڅ وخت کې داسې کوم پیښه نه ده شوې. هغه عملیات چې موږ پلان کړی وي او هغه موږ نوي اجرا کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د شفق عملیاتو خي او مثبت بیلګې په کندز، هلمند، ننګرهار، کونړ، روزګان، زابل او بغلان ولایتونو کې د یادولو وړ دي چې په کې د دولت په سلګونه وسلوال مخالفین وژل شوي او په لسګونه مهم کسان هم پکې شامل دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د وسلوال مخالفین په وړاندې خپل سګنی په سلډینی عملیات د شفق په نوم نومولي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو بیا د افغان ځواکونو په وړاندې خپلو پسرلنیو عملیاتو ته عمري عملیات نوم ورکړي او دوی هم ادعا کوي چې په خپلو عملیاتو کې بریالي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې پولیس د ملي اردو له ځواکونو سره د شفق په عملیاتو کې سهیم دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل که څه هم پولیس د امنیت د خوندیتوب دنده لري خو له دې سره سره په بیلابیلو عملیاتو کې هم ګډون لري.
پولیس په هر ولایت کې موجود دي. د شفق په عملیاتو کې شته او په ټولو برخو کې په ځانګړي ډول هلته چې ګواښ موجود دی افغان پولیس له ملي اردو سره یو ځای په عملیاتو کې برخه لري.
د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د شفق عملیاتو بریا د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کېدل بولي. وایي چې په کار د دغه کارپوهان له ډلې هایګل سلیمان خیل ازادۍ راډیو ته وویل
که څنګه چې دغه هماهنګي اوس په دوی کې موجوده ده، هماهنګۍ ته باید تقویه کې باید هماهنګي په موبایل کې ولري. د امنیتي سکتور باید دوی زیات تجهیز کې خصوصا هوایی ځواک.
ښاغلی سلیمان خیل دغه شان د استخباراتي شبکو په پیاوړي کولو ټینګار کوي. وایي چې د عملیات ترڅنګ باید دې برخې ته هم جدي پاملرنه وشي.
د امریکا د دفاع وزارت هغه وروستی راپور چې په کندز کې پر یوه روغتون د امریکا د هوایی بمباری په اړه د څېړنې په نتیجه کې خپور شوی شي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت مبهم دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې امریکایي ځانګړو ځواکونو چې کله تیر کال له طالبانو د کندز ښار د بیرته نیولو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوله، په کراتو له خپلو قمندانانو غوښتي وو چې دا مسئله ورته واضح کړي چې دوی تر کومه حده له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وړاندې تللی شي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
تیر کال طالبانو د کندز ښار د بیرته نیولو لپاره د سختو جګړو په ترڅ کې امریکایي ځانګړو ځواکونو چې له افغان ځواکونو سره یې د مشاورینو په توګه کار کاوه له خپلو قمندانانو څو ځلې غوښتنه کړې وه چې ورته ووایي څومره کولی شي د دې ښار په بیرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. خو د رویټرز د راپور له مخې عیني شاهدانو چې د پنټاګون په څېړنیز راپور کې ورسره مرکې شوي ویلي چې دوی ته ځواب نه دی ورکړل شوی. د پنټاګون دغه راپور چې محتوای په ډاګه شوې د دې ښکارندوی کوي چې د امریکایي ځواکونو ماموریت په افغانستان کې مبهم دی. په داسې حال کې چې وسلوال طالبان پیاوړي شوي، د دښمن له حملو د امریکایي مشاورینو ځان بچول هم ورځ تر بلې سختېږي. د هغو مشاورینو چې په افغانستان کې د 2014 میلادي کال په پای کې د ناتو د محارب ماموریت له پای ته رسېدو وروسته په جګړو کې برخه نه اخلي، بلکې دنده یې افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکول دي. د رویټرز په لیکنه د جګړې په ډګر کې کرښې کیدای شي مبهمې وي او افغانستان هم له دغې ستونزې مستثنا نه دی. په دې اړه په عراق کې هم د امریکایي ځواکونو د رول په اړه په تېره بیا هغه مهال ډېرې پوښتنې راپورته شوې چې روانه میاشت د امریکایي پلي سمندري ځواکونو یو سرتېری د اسلامي دولت ډلې وسلوالو وواژه. په کندز کې پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمباري په اړه څېړنه کې د ځانګړو ځواکونو یو غړي مستنتقینو ته ویلي، دا چې تاسو څومره غواړئ مخته ولاړ شئ دا مناسب ځواب نه دی، بلکې له موږه څومره غواړئ چې مخته ولاړ شو. په دې پیښه کې د بې پولي ډاکترانو د روغتون د روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو په ګډون 240 کسان ووژل شول. دا پیښه د طالبانو لخوا د لنډې مودې لپاره د کندز ښار د نیولو یوه لویه غمیزه وه او داسې نه انګیرل کیږي چې دغه تېروتنه دی د جګړې په قواعدو کې د ناڅرګندوالي نتیجه وي. د پنټاګون 200 مخیز راپور چې ډېرې پاڼې د امنیتي دلایلو له امله تورې شوي، دې مسلې ته ډېر پام اړوي چې په بشپړه توګه په قواعدو څوک نه پوهیږي. حتی ځینې هغه سرتیري چې عملاً له افغان ځواکونو سره په جګړه کې مرسته کوي، او دا هغه څه دي چې په دې هیواد کې د سختدریزو وسلوالو د ماتولو لپاره ماموریت له خطر سره مخامخ کوي. که څه هم لویدیز ترې یوه حده دا منلې چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو رول ډېر د درک وړ نه دی، خو د امریکایي ځواکونو ویان جنرال چارلس کلیولان دا رد کړه چې ګوندې پوځیانو ته په عمومي توګه دغه ماموریت مبهم دی. هغه وویل د کندز په پیښه کې له تېروتنو وروسته د دې لپاره چې په راتلونکي کې دا ډول سوی تفاهم بیا رامنځته نه شي، په افغانستان کې ډېره له 9000 زیاتو امریکایي سرتیرو ته نوره روزنه ورکړل شوې ده. د رویټرز په لیکنه انتقاد کوونکي وایي دغه سوې تفاهم ته سیاسي مصلحتونو هم لاره هواره کړې، ځکه امریکایي مشران غواړي د افغانستان ماموریت داسې وښيي چې هغه یوازې د افغان ځواکونو په ملاتړ متمرکز دی، هغه ځواکونه چې دغه جګړه باید په خپله مخته یوسي. د لویدیز یو لوړ پوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دې اژانس ته وویل د لویدیز په پلازمینو کې هیڅوک نه غواړي په دې مسلې اعتراف وکړي چې د افغانستان جګړه مخ په خرابېدو ده او ځواکونه یې تر اوسه هره ورځ محارب ماموریتونه سرته رسوي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 00002043 شپږ یو او یا هم 00422114 115.
د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت نن د بیارغونې له سیمه ییزو شوراګانو او ځینو افغان شرکتونو سره د هیواد په 9 ولایتونو کې د واویا سیمه ییزو پروژو موافقې لاسلیک کړې. د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر وایي چې په دې پروژو کې کانالونه، استنادي دیوالونه، سړکونه، پلونه او د شاک د اوبو پروژې شامل دي. په دې اړه راپور واوري.
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي چې د دغو سیمه ییزو پروژو له پلي کېدو سره به په کلیو کې د خلکو او په تېره د بزګرو ورځنۍ چارې اسانه شي. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د دوشنبه په ورځ په 9 ولایتونو کې د واویا سیمه ییزو پروژو تړونونه د سیمه ییزو شوراګانو او د یو شمیر خصوصي شرکتونو له مسؤلینو سره لاسلیک کړل. خاغلی دورانی د دې پروژو د ګټو په اړه وویل.
در نو ولایت که ما پروژه را امروز به امضا می‌رسانیم با تطبیق همه 77 پروژه
په نهو ولایتونو کې چې د پروژو تړونونه یې لاسلیک کوو د واویا پروژو له پلي کېدو سره به 342,001 کسانو ته مستقیمه ګټه ورسیږي. د دې پروژو تمویلونکي منابع آسیایی پراختیایی بانک او د افغانستان او هندوستان حکومتونه دي.
قاغلی دورانی وویل په دې پروژو کې کانالونه، استنادي دیوالونه، سربندونه، سړکونه، پلونه او یو د اوبو رسولو پروژه شامل ده. د کلیو د پراختیا او بیارغونې د وزارت د معلوماتو له مخې دا پروژې به د بلخ، بغلان، بدخشان، غور، پروان، بامیانو، تخار، ننګرهار او سمنګانو په ولایتونو کې په څه باندې یوه کال کې پلي شي. د دې وزارت چارواکو وویل په مجموع کې یې د 1394 لمریز کال د جدي له میاشتې راهیسې تر دې دمه په هیواد کې د بیارغونې 222 سیمه ییزې پروژې د څه کم 14 میلیونو افغانیو په لګښت پیل کړي دي. د بیارغونې د سیمه ییزو شوراګانو مسؤلینو وویل دغه پروژې به په کلیو کې د خلکو او په تیره د بزګرو ستونزې کمې کړې خو کافي نه دي. د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ د سیمه ییزې شورا مسؤول حاجی امیرګل وویل
دا پول دای تراو چې تقریبا دوه درې سره د بوبیبي سرک سره وصلی دیوال د استنادي د جادې کولای شي تقریبا 1800 جریبه ځمکه د سیلاب د خطر نه خلاصه کړي. په ولسوالۍ کې ډېر زیات ضرورتونه دي. موږ غواړو چې دا نور پروګرامونه د خلکو د ضرورتونه دي، هغه ضرورتونه ټول پوره شي. سربندو خبره ده، بعضې سرکونه دي ځمکه، بعضې پلونه دي ځمکه. تقریبا 1200 متره نور دیوال د استنادي باید جوړ شي تر څو د خلکو مشکلاتو د سیل او د سیلاب نه خلاص.
د کلیو د پراختیا وزارت وای کله کله نامنی او ټولنیز ستونزې او د استملاک موضوعګانې سبب کیږي چې د دوی پلان شوی پروژې پر وخت پلی نشي. د کلیو د پراختیا وزیر هیله وکړه چې خلک د دې پروژو په پلی کولو کې له حکومت سره مرستې وکړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوسه بجو په منځني څپه 12.8 نیوي دوام کوي او په لوی شارونو کې په اف ام 100.15 څپه اوري. په همدغه څپو د ماښام له اوسه بجو وروسته د امریکا شخه آشنا راډیو خبرونه هم مهیروي. هلمند د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې تر ټولو زیات کوکنار پکې کرل کیږي او مخدر مواد پکې تولیدي شي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دای په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د څلور دیوالونو په منځ کې نږدې 0.5 هکتار کرلسي کوکنار حاصل ته رسېدلی دی او نږدې 15 نفره بوخت دي چې په وړو وړو تریاکیو کې د کوکنارو شیره یا تریاک راټول کړي. دغه کسان یو هم فکر نه کوي چې د دوی لخوا یو څاڅکی راټولیدونکي تریاک هم د نړۍ نورو بازارونو ته ځي او هم د روانې جګړې یوه برخه تشکیلوي. د کوکنارو کروندګر او نشګر یاد کش خپل مجبوریت بولي.
دا تریاک چې دي یعنی المنوار و دا افغانستان د خلکو دغه روایت ازف راسو یعنی دولت خو ډیر معنی خوا پر بدی چې میر کری یعنی خلک اوته مجبور دي بل داسې کسب نشته یعنی د سپارسته چې د خدای روزي په پیدا کی د ماشین په وجه روزل کیږي د دوا معنا دوایو خلک پر پاشي ام جړې مرز یې کړی دی یعنی مجبور یې سم کړلی ازف راسو یعنی کسم ټول کو نه خپل مصرف ته جوړی نه معنا زموږ مساری پر د جوړی بل او ته مجبور یو معنا په یو مرز اخته یوس
ایلیا ته چې سامانه مجبورې ده بل کار او روزګار مسلام او کار او روزګار ول نظر نه خدمت سن نه یو بل روزانه ست دغه روزانه و دغه که شکرنده
د هلمند چرواکي هم په دې عقیده دي چې دلته د روانې جګړې ولوې برخه د نشي توکو د کاچاکبر له خوا تم ویلېږي. د هلمند امنیه کمانډان وای د نشي توکو کاچاکورونکو د جنگونو په تودو پسلونو کې وسلوالو ته پریمانه پیسې او وسلې ورکوي. د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ټول د هلمند د نشي توکو په کاچاک کې د جنو داخلي کړیو ترڅنګ د گاونډیو هیوادونو ځینې لوړ پوړي کسان هم لاس لري. سرجنګ هم دا مني چې دلته د وسلوالو لخوا د پیل سوي جنگ ډیر امکانات په همدې ولایت کې د تولید سوو نشي توکو د کاچاکبرو لخوا برابرېږي.
افغانان خو به دلته کاري ریجې به تر ایران وړي، له ایران وروسته څوک وړي؟ دا څوک دي کې د ایران وزیر د داخلي مکمل لاس لري او یې وړي د هغوی سرحدي قواوې او دا ترافیکی تر ترکی و بالاخره تر اروپایی و مملکتو پوری دلته دوی اصلا سمنگلران اول درجه چی دی آقا پا ایران و دینو رو ملکون کنی
سر جنگول د هلمند جګړه چې په تیرو اوو میاشتو کې تر بل هر وخت ډیره شوله ورسوې ده یو لامل یې د کچاکوړونکو لخوا وسلوالو ته د درنو وسلو او پریمانه پیسو ورکړه ده د غشمیرو له مخې چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې د څانګې لخوا ورکول سوي دي ویل کېږي د افغانستان څخه په سولو کې 22 شیروین او 85 په سولو کې تریاک د تاجکستان او د مرکزي اسیا د 5 جمهوریتونو له لارې بهر ته ځي یو بل لار د هلمند د شمالي ولسوالیو د لارې پر نهر سراج ګرمسیر او تر هغه وروسته د خانشین او د شو ولسوالیو د لارې د پاکستان او ایران هیوادونو ته غځېدلې ده د هلمند امنیتي مسولین وای همدا لامل دی چې وسلوالو په دې ورستیو کې د شمالي ولسوالیو ترڅنګ په خنشین او نرسراج کې سختو جنگونو ته زور ورکړی دی په هلمند کې د نشي توک په وړاندې د مبارزې رئیس سید احمد رور وای سږ کال د تیر کال په پرتله ډیر کوکنار کړل سوی دی هغه زه ډیر ټول سره لدی چې دوی د کمپاین لپاره چمتو دي خو تر اوسه د مرکزی حکومت تخوا د ماتولو ښکاره پلان نه دی ورکول سوی سید احمد رور هم د منی چې د هلمند د جګړې یو پراړخ د نشي توکو د کاچاک بور لخوا تمویل او پرمخ وړل کیږي
بالکل مستقیمه رابطه لري د کوکنارو کرشت نشي تو کې د جنگ سره مستقیمه رابطه لري البته ویلې سو چې دا د جنگ تمویل دي ځکه په اکثر مناطق کې د دې پر سر باندې د کروندګرو څخه پیسې اخیستل کیږي د اوشرو زکات او نور په نامه باندې چې د خپل جنگ تمویلوي
ورور ول ک سش کال په هلمند کې د کوکنارو پراخه کرل سوي کروندې ماته نسی د حاصلاتو وروسته به وسلوالو ته ډیر پیسې په لاس ورسي او یو ځل بیا به د وسلوالو د جنگ کرښې غشتلې سي کته هم د نشي توکو د کرکلي او تولید په برخه کې د ملګرو ملتونو وروستي سروې لاندې خبره سوي خو د نشي توکو او جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان او ډی سی وای په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 240000 هکتار ځکه په کوکنارو کرل سوی و یا د اداره کڅو هم نوای چې ولی خو اټکل کوي چې سږ کال به د کوکنارو کرکله په خاص ډول تولید نسبت نور کلونو ته کم وي په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کارمن هم په دې ولایت کې تولیدونکو نشي توکي او په هلمند کې د کچکبرو پر اخرول د امنیت د ټینګښ په وړاندې جدي ننګونه بولي کارمن کڅو هم د کوکنارو د کروندو په ضد د پیل کېدونکو کمپاین د ډول پاړونه بل خو زیاته کړه د کوکنارو د ماتولو پلان یې جوړ کړی دی
موږ سږ کال اوس دا وخت در مخه نسل در تر اوسه کولای یو داسې تدبیر تر کار لاندې لرو چې کېدای شي چې تاسو ته راغلی ټول کمپاین په دې کې مو خلاصه کوي چې تاسو بلا واخلم چې ټریکټر بوزه تاریا کړانګه دا تنا په دې کې نه چې بلار سم سایکل کې ټریکټر بوزه کمپاین دا تاریا مات کړو دې ته خلک کمپاین وای ما تست بارها د پیویل چې جګړې دا سی مسائل کمپاینونه دا مختلف ډیر د سی خبرې د پښتلا باندې چې څوک یاته ساسوالې نسی کله چې لوی زربا وارد
سره لدی چې حکومت د 2003 میلادي کال څخه تر 2008 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې په مټ په میلیونونو ډالر د فود زون پر هغه پروګرام مصرف کړل چې لمخي به کروندګر د کوکنارو پر ځای نورو دانو میوته مخ کوي خو د هلمند بسګروي د تریاکو بازار ګرم دی او تر وو نور توکي نسی کړل چې د پروسس ترڅنګ نړیوالو بازارونو ته لارمندل نه وي
ته کمپاین راغله کمپاین خو نه شروع دی ته څنګه دا د نیوش تاریخ څنګه ماته د خلک څخه څنګه خو ته د ملک سره ته وزیر یې ته دلسوزه یې ته بچای دا غستا وسیله د شته که قسم د کرا سم لیکه چې دا ټول وطن نه وشم وژنه په ولا کرا سم لیکه
د هلار څه د نشي توکو کاچاک او کاروبار چې په ټولیز ډول منبع د کوکنارو کروندې دی او د هلمند امنیت خرابې دی او اساسي عامل هم بلل کیږي څنګه ورکېدای شي. لیکوال او شنونکی زین الله ستنگزه په اړه وایي،
کله چې حکومت قانون پلی کړي فساد مابین زویسي طبیعي ده چې قاچاقبر په سیمه کې گزاره نشي کولی، قاچاقبر ته د کار زمینه نه برابرېږي، کله چې خلکو ته کار روزګار زمینه برابره شي تریاک نه کړل کېږي، قاچاقبر نه پاتېږي په سیمه کې. دا یوه لار ده، طبیعي ده چې د قاچاقبر د مخنیوي لپاره باید رښتینې ګامونه واخیستل شي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی سوی. د هغوی سره معاملې کېږي.
د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو د مالیه وزارت یو شمیر افغان قاچاقبر په خپل تورلس کې شامل هم کړل او دا لړۍ داسې دوام هم لري. ځینې ستر قاچاقوړونکي نیول سوي هم دي، خو کتونکي وایي د کوکنارو کرل دي یا قانوني سي او یا دي د ختمولو دپاره د خلکو پر عامه پوهاوي سربیره داسې پروژې او دوامدار پروګرامونه تطبیق سي چې کروندګر د سره دغه کرلو ته اړتیا پیدا نه کړي. په دې سره به د حلال او نور میوه دانو کرلو ته د زمینی د برابرۍ دوه ترڅنګ د غجنګ مخه هم نیول سوی وي چې ویل کیږي یو پراخه برخه د نشي توکو د تولید او قاچاق لاړخه تمویلیږي. د نشي توکو او کوکنارو څخه ځو، خو په بل راپور کې به د افغان ځواکونو لمنځه پر هغه طرحو او پروګرامونو بحث وکړو چې په هلمند کې د امنیت ټینګښت سره مرسته کوي.
په هلمند کې د کوکنارو د کښت او کاروندې په ارتباط د الیاس دایی راپور.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یمن لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي نن د دغه هیواد په جګړو کې لشکلو خو او څخه وغوښتل چې په خپل منځ کې روغه وکړي. د یمن د جګړې دیارلس میاشتې کیږي او د دې جګړې د پای ته رسولو په مقصد د سولې هلې ځلې دوام لري. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
یمن ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له هغه وروسته چې له هر پلاوي سره جلا خبرې وکړې، د دواړو لورو څخه وغوښتل چې د سولهییز حل لپاره باید تر ځینو خبرو تیر سي او د یمن خونړۍ جګړې ته د پای ټکی کېږدي. اسماعیل اولت شیخ دا خبرې له هغه وروسته وکړې چې د سولې مخامخ خبرې لغوه سوې ځکه چې د حکومت پلاوی د سولې په خبرو کې د پرمختګ نه کېدو شکایت وکړ او د ایران په ملاتړ حوثی یاغیانو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د هوایی بمباریو په اړه اعتراضونه وکړل. هغه ټولې غونډې چې ټاکل سوې و د یک شنبې په ورځ به وسې لغوه سوې، خو د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي ټاکل سوې نوې خبرې د دوشنبې په ورځ وسې او د همکارۍ غوښتنه یې وکړه. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې دواړو پلاوی د کویت د بهرنیو چارو له وزیر شیخ سبا خالد السبا او د اتلس هیوادونو له سفیرانو سره وکتل چې ډیری یې د لویدیځ هیوادونو وو. دغه هیوادونه هڅه کوي چې د یمن په جګړه کې شکیل لوري د سولې خبرو ته کښېنوي. د فرانسې خبري اجانس وایي چې د یمن د بهرنۍ چارو وزیر ویل هغه خبرو چې د اپریل په 20مه پیل سوې هیڅ پرمختګ یې ونه کړ. عبدالمالک المخلافي چې د حکومت د پلاوی مشر دی ویلي چې هر ډول وړاندیزونه یې د سولې له خاطر منلي، خو له درو اونیو وروسته تش لاس و ځکه چې بل لوري له خپلو ژمنو مخ واړاوه. فرانسې خبري اجانس د پلاوی د یو غړي له خولې لیکلي یاغیانو د ملګرو ملتونو استازي ته سخت اعتراض وکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو هوایي حملو د یک شنبې په ورځ ګڼ شمېر کسان وژل. د دغو هوایي حملو تایید په فوري توګه نه دی سوی. یاغیانو او د دوی متحدانو تر نورو مسایلو مخکې چې شایي دوی تسلیمېدو ته اړ کړي او د هغو سیمو څخه د وتلو غوښتنه وکړي چې دوی له 2014 کال وروسته ونیولې، د منځمهاله حکومت د جوړېدو په اړه یې د ټول پوښتنې غوښتنه کړې ده. دا مذاکرات په سویس کې د تیر کال د جون او دسمبر میاشتې له ناکامه هڅو وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ملاتړ وسول چې یاغیانو ته حکم کوي تسلیم سي او درنې وسلې پر مځکه کښېږدي. د نړیوالو لخوا فشار زیات سوی چې د یمن جګړې ته باید د پای ټکی کښېښودل سي، چې پکښې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې تر 6,400 زیات کسان وژل سوي او د تیر کال مارچ میاشتې راهیسې شاوخوا 2.8 میلیونه کسان له خپلو کورو بې ځایه سوي دي.
دا هم د دې خبری خبرونه د زینو مهم مطالب او سرټیکی او زلبیه. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې د محل حقانی شبکه په ټول افغانستان کې د طالبانو د تروریستي حملو مشرکې وي. د افغانستان د دفاع او کورونی چارو وزارتونه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د شفق په نوم پسرلنی عملیات بریالي بولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به ولسمشر محمد اشرف غني په رسمي سفر تاجکستان ته لاړ شي. د امریکا د دفاع وزارت هغه وروستی راپور چې په کندوز کې پر یوه روغتون د امریکا د هوایي بمباری په اړه د څېړنې په نتیجه کې خپور شوی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت مبهم دی. نور نو زموږ دا خبری خپرونه پای ته رسیږي. بل خبری خپرونه هم روانه ده. زه عصمت ساروان او امان الله میرزایی له تاسو نه اجازه غواړم.
Yeah.